افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سه‌شنبه ده، د غویي استاور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینی افغانان د درملو د نشټوالي له کابله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لند راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړي وړې کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې ده. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کابله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینی کسان مرستوي دي. پنځیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفي ډلې سره په وسلوال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنځیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشمه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې 13 جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپيان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په ورستي ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پرستونځو یې له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستوي افغان کډوالو پرستونځو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو معترض ښځو د نننی لاریون حال درکوي. د امریکا حکومت خبرداري ورکړ چې طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپل پریکړو تر شا نسی.
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. کچېری دوی له خپل دې پریکړو په شا نشي، دا سلارښت چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د افغانستان ترینې مایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي شونځیو ځینې شونکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. و ساده د ثور میاشته مو پروسه د عمل میاشته ماشت نه ترلاسه کړه.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوي ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تدیخ پرونی د راپورونو برخه ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر معترض شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو معترض شوزو شعار ورکوي چې افغان شزي د طالبانو لخوا گیروسیوی دي. ویل سیوی چې طالبانو د دې لاریون مخنی ولیده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی چې دوی د خپل حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر حوزه غورزنګ غړو د کابل په شهر نو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف پاړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر خوځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغه شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې له دې لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ یې د معترضو خزو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نه ناحیه عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړی په شان تاو شوي ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالي ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیشرو ته تیل شهر نوین
لومړی خو یې د شهرناو د تیلو پم سره زموږ مخاوني ولا او روسه یې وویل ک چې تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولی په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ هلته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او له موږ راتاو شول. نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو. بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی. موږ ته یې ویل چې بی حجابه یاستې او کافر یاستې. همداسې ترخی خبرې یې کولې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې ادیدی د حجاب تر ټولو خبره ښودل شوي خو دا هم پکې لیکل شوي چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسپ نه وي. لاریون کوونکو میرمنو یو ومادهیي پرېکړې لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د ښځې لرې کول، پر دندو یې محدودیت، پر مخ یې د ښوونځیو تړل او ځینې نور کارونه هیڅ ډول شرعي، قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري، بلکې دا ډول کارونه ښیي چې طالبان ښځې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. تر اوسه طالبانو د دې معترضو ښځو د لاریون او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. طالبان له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي، پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګېدلی، ډېری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته د زده کړو هم منع شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او ښځو په اړه لخپل پریکړه تر شان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به ل نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د ځورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
په موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام به د هیواد کمرل اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لتون د غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایي له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تریخ برخلیک ته د نجونو او ښځو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان ښځو د طالبانو په لومړۍ پله واکمنۍ کې درلود.
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نه سي له فشار سره به مخامخ سي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملي کولو په تړاو ځپونکي اقدامات کوي یا کړي.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوئ چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتی نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را منځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدهي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکي وایي چې دې کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي د وای تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وای خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس د سور میاشتې موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی، او داسې ویل کیږي چې پس د دې نه شاید لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورنه کی.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جدي او دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوي هوکړې لمخې ورکول شول. خغلی ریان ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ښوونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دي ورکول شوي، خو په خبرې ورکول کیږي.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالي ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسو چې یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دي اجرا شوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 230,000 ښوونکي په کار بوخت دي چې له دې ډلې په سلو کې 18 خزینه ښوونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې ستې د شوزو خاص پروگرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدلې ستې خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عدیس ښاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د بریتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و شل سلنه نه بلکې دیرش سلنه راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې مسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25 سلنه له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش د سګیر څلور دېرش غوره څېری د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې له یوویشتمې د جون میاشتې تر دویمې نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په دویمه نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړه شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په اتمه، یولسمه او پنځلسمه نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ تیرونې د ګیزاب، خاص اروزګان، چوری او ترینکوت ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خاص اروزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالۍ وزنډې دي. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو ترسره کېدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی وه د آسیا فوټبال سیالۍ د روان شمسي کال د اسد له 28مې د سنبلې میاشتې تر 26مې نیټې د چین په هانګژوی ښار کې ترسره شي او د آسیا له بېلابېلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلو په کې لوبه کوله. د آسیا فوټبال سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کیدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او ښه چارې. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونې په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پیل یې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنې کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړ، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسني حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینه کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه امو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلای سم چې امو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅې کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تقریباً فعلاً ساحه ته کوښښ لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسي پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوښښ لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوښښ روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوښښ ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوایی ورستی جګړو، بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي او پاتې زیانمن شوي چې دې چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارمه چې زه دلې پر ځای وم، دا زما پر غاړه مسؤلیت دی، رئیس زه وم. ما دو 50 فارمه په کندهار کې جوړ کړی په دا څلور کال کې د جګړو له کبله، د امنیتي ستونزو له کبله زه بیا ځای سو وم. اوس نور فارمونه موږ د لاسه ورکړي دي، 22 فارمه په کندهار کې، 23 فارمه اوس موږ نور مو د لاسه ورکړي. ته فکر وکړه فصل پیسد کې اچا پیسد تاثیر کړی دی، ته فکر وکړه. یعنی بیرته موږ د صفر شروع کوو. مثال درته
په کندهار کې د شاتو د مچیو روزونکي ډېرې کمې اسانتیاوې لري، خو له یوه صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زموږ د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوي که مومي کار څه سامان د مچمچۍ سامان یا مچمچۍ راوځي زموږ د پاره، چې کسي کمزوري مچمچۍ رانیسي د خپلو پیسو د پاره، چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې دی دوه صندوقان رانیسي، نو زموږ د فارمدارانو د پاره چې راورسېږي هغه چې موږ در سیزنو در ګرمیو در دغه رسوو در خپل اراضی پر هغه زموږ سره د بینه ولاړي سي کمزوري مچمچۍ رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې له خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوق مچیو غوښتنه کړې.
موږ چې هره پروژه د دوی غوښتنه وکړه، موږ اول دغه مچۍ چرګان او وزې ور وړاندې کوو ترڅو د خلکو د مسولیت سبب وګرځېږي. نو وسټک پلان مو زر صندوقه مچۍ دي په 1401 کال کې هغه مستقیمه د وزارت هم غوښتنه کړې او د موسساتو یوه پروژه اوس منظور ده. د داوطلبۍ په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې څومره صندوقونه دي او څومره صندوقونه.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د دغه ولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابره ده، او که پام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به له منځه ولاړه سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د دې معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدو نه زموږ ستړي یو.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلفې شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل لاره نه مو هم فرمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده، مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي او غوښتنه مې دغه ته له تېرو کړم.
د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نور هم کارانو سره ووسی. له احمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شی به ستاسو ملتیا وکړه. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کې نن یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشتوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله والو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستو یو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بې ساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هېواده د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هېوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سي.
ملګری ملتونه په یو نوي راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي لولګي سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.8 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري، او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري